دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو ویدونکو ستړي مشي زنام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله ارچیوال د قطر د صدر اعظم راستیل او د بهرنوی چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتیرش سره پر افغانستان او ځینو نورو هیوادونو خبرې کړې. د قطر د بهرنوی چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دواړو لوریو په دې ټلیفوني خبرو کې د افغانستان، یمن او لیبیا پر وروستیو حالاتو بحث وکړ. دوی د یادو سیمو د سولې او پرمختګ په تړاو هم د قطر پر هڅو بحث کړی. قطر لا هم د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی او د افغانستان اړوند سولوی دي سفارتونه د کابل پر ځای له دوحې خپل کارونه مخته وړي. په پولند کې د افغانستان سفارت چارواکي د اوکراین په جګړه کې د ایسارو افغانانو د رایستلو هڅو د دوام خبر ورکړي. د سفارت سیاسي مستشارې نگار عمر مرداد پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل ګڼو هغو افغانانو ته د سفر اسناد ورلیږلي چې په اوکراین کې ایسار پاتې دي. مرداد وایي دوی هغو افغانانو ته چې په اوکراین کې ایسار پاتې دي او اکثریت یې پاسپورټونه نه لري یا یې پاسپورټونه په سفارت خانو یا د کډوالۍ په دفترونو کې بند پاتې دي د تذکیرې یا د پخوانیو پاسپورټونو د کاپي پر اساس د سفر اسناد صادروي څو وکولی شي له پولې واوړي. د هند له لوري د مرسته شویو غنمو دویمه جوپه پرون د واګې بندر له لارې پاکستان ته دننه شوه او ټاکل شوی چې نن افغانستان ته ورسیږي. پاکستاني چارواکو رسنیو ته ویلي په دویم پړاو کې پر شپږ درش لاریو بار 2000 ټنه غنم په واګې بندر کې له امنیتي او ګمرکي چارو وروسته نن افغانستان ته انتقالیږي. د افغانستان، هند او پاکستان ترمنځ د شوې هوکړې له مخې د هند له لوري مرسته شوې 5000 ټنه غنم باید په یوه میاشت کې د پاکستان له طریقه افغانستان ته انتقال شي. خو اوس چې د دې لړۍ له پیل څخه دیارلس ورځې تیریږي تر اوسه یوازې 4500 ټنه غنم افغانستان ته انتقال شوي. د هرات ولایت سوداګر له ایران سره د سوداګرۍ په برخه کې د موجودو ستونزو د حل غوښتنه کوي. د هرات ولایت سوداګرو د دغه ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې له چارواکو سره په لیدنه کې ویلي چې د افغان سوداګرو د سوداګریزو توکو لپاره کومې لارې چې ایران په ځانګړي ډول د دوغارون بندر ته ورځي ډېر ځله ایران اجازه نه ورکوي او تشې بیرته راګرځي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې په خبر پاڼه کې د سوداګرو له خولې ویلي چې برعکس بیا د ایران پر سوداګریزو توکو بار ډېر شمېر لارې هر ورځ افغانستان ته راځي او دې مسلې په سوداګریزو راکړو ورکړو کې ستونزې پیدا کړې. دوی د سوداګرۍ له خونې او د طالبانو له حکومت غوښتي چې له ایران سره د صادراتو او وارداتو په برخه کې شته ستونزې ژر هواري کړي. د هرات په انجیل ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ له 15 غړو سرونه غوڅ کړل شوي دي. په هرات کې د طالبانو د استخباراتو ریاست د مطبوعاتو مسؤول ثابت هراوی ویلي چې دا پېښه وړ مشبه شوې او په وژل شویو کسانو کې درې تنه کوچنیان، یوه ای ښځه او بل سړی دی. د طالب وایان په وینا د پېښې د عاملانو په اړه پلټنې روانې دي. د قربانیانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي پرون د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره د اوکراین د اقتصادي او امنیتي ملاتړ او پر روسیې د بندیزونو د دوام په اړه د خبرو کولو خبر ورکړی. زیلنسکي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له ولسمشر بایډن سره د پرله پسې مکالمو په دوام کې له نوموړي سره بیا خبرې کړي. د سپینې ماڼۍ له اعلان سره سم د دواړو ولسمشرانو خبرو نیم ساعت دوام وکړ. اټکل کېږي چې نن به د اوکراین له جګړې د کډه شویو کسانو شمېر 1.5 میلیون ته ورسیږي. پر اوکراین د روسیې د یرغل نن یولسمه ورځ ده چې د اوکراین په ګڼو برخو کې د سختو جګړو راپورونه ورکړل شوي. د اوکراین له جګړې زیات کسان ګاونډیو هیوادونو پولینډ، رومانیا، سلواکیا او نورو ځایونو ته کډه شوي چې نن به شمېر 1.5 میلیون ته ورسیږي. په لسګونو زره نور کسان په اوکراین کې دننه له یوې سیمې بلې سیمې ته کډه شوي. ټاکل شوي چې د مسکو او کیب ترمنځ بل پړاو خبرې وشي. د اوکراین د مرکچی پلاوی غړي دیوید ارخامیا پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د دواړو هیوادونو دریم پړاو خبرې به سبا دوشنبه ترسره شي. د دواړو لورو ترمنځ تیر ځل د بیلاروس په سرحد کې خبرې پای ته ورسېدي خو کومې پایلې ته ونه رسېدل. د ازاده اروپا ازاده رادیو په روسیه کې خپل فعالیت وروسته له هغه وزنداو چې د روسیې د مالی چارواکو د دې رادیو د روسی څنګ پر ضد د افلاس څېړنه پیل کړه او پولیسو یې پر خبریالانو فشارونه زیات کړي. دغه اقدام دغه راز وروسته له هغه کېږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو قانون توشیح کړ چې له مخې هر هغه خبریال چې د اوکراین د جګړې په اړه د کرملین له دریش څخه انحراف کوي په 15 کاله بند محکومې دي شي. د ازادۍ اروپا ازادۍ رادیو عمومي رئیس جیمی فلای وویل دغه پریکړه پر دې رادیو پر حقیقت د پوتین د رژیم د برید له امله تپل شوې. خبرونه پای
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقعي د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي په روان ژمي کې په افغانستان کې په مختلفو طبي پیښو کې 15 اتیا تنه مړ شوي او 15 اویا نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا وایي تیر یو کال کې له 350,000 نه زیات افغانان د طبي پیښو نه زیان لیدلی دی. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
د طبي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي چې دغه وزارت شپېلنی خي چې پر روان ژمي کې افغانستان کې په شمیر ولایتونو کې په طبي پیښو کې تر 15 پورې افغانان مړ شوي. دغه وزارت د اسرائیلي عملیاتو رئیس ملا جانان وایي چې پر روان ژمي کې د زلزلې او واورو دوره خلا مله 15 تنه ټپیان شوي هم دي.
د زمي په دوران کې د زلزلو او واورو لامله په ټول وطن کې 15 اتیا کسان شهیدان شوي او 15 اویا کسان زخمیان شوي دي. او هم زیات له 2000 کورونا د پښیمي او کلی توګه تخریب شوی دي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وچا د افغانستان د طبي پیښو په اړه په روسي راپور کې چتیره ونه خبر شوه ویلي چې د 2020 میلادي کال د جنوري د میاشتې د 16 نیټې څخه د روان 2020 میلادي کال د جنوري د 18 نیټې پورې په افغانستان کې 3500 د طبي پیښو لامل زیانمن شوی دي. د وچا د راپور لمخه په دغه موده کې د افغانستان د سلور د شولایتونو لړډلې په 15 ترکی طبي پیخي شوي دي. ملګری ملتونه وی چې افغانستان کې هر کال زلزلې دوورو خوایدنه سیلابونه وشکلې پیخيږي چې لامل یې په اوسط ډول په کال کې تر 6000 پورې کسان په دغه هیواد کې طبي پیخو څخه زیان ویني. طبي پیخو یو شمېر خلک خپل سیمو پرې خودو ته هم اړ کړی دي. د مهاجرینو سریزوکو چارو وزارت د معلوماتو لمخې اوس مال په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه بې ځای شوي کسان خپل مينو لرو په نور سیمو کې ژوند کوي چې جنگ جګړو سربېره یو لوی شمېر د طبي پیخو په ځانګړي ډول د وشکلې لامل خپل سیمو پرې خودو ته اړ شوي دي. اکثره داخلي بيځای شوی کورنۍ په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي. د ماجوریو سریدوکو چارو وزارت وایي چې دغه وزارت د نړیوالو مرستندوی ادارو په ملاتړ پر روان ژمي کې 3 میلیونه بيځای شو افغانان سره مرستې کړي. د طبي پیښو سره د مبارزې وزارت د اسرائیلي عملیاتو رئیس ملا جانان وایي دغه وزارت هم شاوخوا 3000 طبي پیښو کې زیانمن شو کورنۍ سره مرستې کړي.
د حوادث وزارت له لوري ورسره لازم مرستې هم سوي دي. یو تقریبا له شپږ سلویر زره شپږ سو 15 اویا کورونو سره مرسته کړې ده چې پر اټونکو کې هم مرستي له دوی سره جریان لري.
د طبي پیښو سره د مبارزې وزارت دغه چارواکي دا سرګندونه په داسې کې کړی چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د یک شنبه په ورځ پوښ شولې ترکی د واورو باران د ورخ اټکل کړي. هوا پیژندنې ادارې ویلي چې د واورو بارانونو ورخ کېږي چې په ځینو ولایتونو کې د سیلابونو سبب هم شي. د دې ادارې د اټکل مخې کېږي چې پر اټونکو ورځ کې هم په شمیر ولایتونو کې واورو بارانونه وشي. افغانستان کې هر کال د پسرلي او مني په پیل کې سیلابونه راوځي چې د خلکو کورونو ته د زیان سربېره په ځمکو ولاړ فصلونو ته هم زیان رسي او له منځه وړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مخې وروي.
رپورټونه تا د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکړه. روس له هغه چې روسي په اوکراین کې د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ باندې برید وکړ، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ناتو سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره کتلې دي. روسي د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې په ماریوپول اولانو واخاسیمو کې اوربند اعلان کړي چې خلک ووځي، خو اوکراینی چارواکي وایي چې روسي اوربند مات کړي او پر دغه سیمه په درنو وسلو بریدونه پیل کړي دي. نور تفصیل پر رپورٹ کیا ورک.
د جمعې په سهار روسي په اوکرين کې د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ په نخښه کړه. روسي ځواکونو د دغه بټۍ کنټرول په لاس کې اخیستل دي. لسپین مارېز خو پختل شل چې آیا دا جنگي جنایت دی؟ ځواب دا و چې پر پیښې څېړنه روانه ده.
په کار توګه د روسي د حکومت کړنې په جدي توګه بې پروايي ده او خطرناک دي. او دوی په سیمه او له هغه بهر د خلکو خوندیتوب ته جدي ګواښ رامنځته کولای شي. موږ د اوکرایني چارواکو ستاینه کوو چې د برید پر وخت شپږ ریاکټرونه خوندي وساتل.
د اټومي چارو وی کارپوه امریکا غږ ته ویل چې هم اوس د وړانګو د خبرېدو ویرانشته خو د روسي د ولسمشر لخوا په اټومي بټي برید خورا بې پروايي څرګندوي او د اندېښنې وړ ده.
This is unprecedented.
دا به ساري ده. سمده د جګړې پر مهال پر ملکی اټومي تاسیساتو کې په اټومي ریاکټرونو باندې برید ان نه دي شوی. نو موږ ډیر څه زده کوو او موږ باید ډیر اوخیار اوسو.
We have to be extremely vigilant.
د ترور پروتي خارکو.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي پوتين له هدا زیات تیر شوی دی.
نارود اوکرين
مونږ له ویدا څخه شپې څخه ژوندې پاتې شو چې کېدای شو د اوکرين او اروپا تاریخ بدل کړی وای. روسي ځواکونو پورپا کې تر ټولو لوی اټومي بټۍ یا پروژه باندې برید وکړ. دا به د 1986 کال د چرنوبل اټومي چاودنې څخه شپږ چنده لوی چاودنه وای. روسان پوهېدل چې ټانکونه په مستقیمه توګه پر بډۍ باندې ډزې کوي. دا د ترهګرۍ تر ټولو لوی کچه ده.
نه بچنه غریب
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویل چې د درېمې ډلې لخوا د اوکرين هوایي حریم د الوتنې د ممنوع زون په توګه اعلان به وسلوال جګړې کې د ګډون په توګه وګڼي. دا په داسې وخت کې چې د اوکرين ولسمشر زيلنسکي لناټو څخه په وار وار غوښتي چې د اوکرين پر هوایي حریم باندې د الوتنې ممنوع ساحه د رامنځته کړي او یاد دفاع لپاره د ارتیا وړ پوځي تجهیزات دی ورکړي. خود ناټو سازمان مشر یانس سټونټلبرګ د جمی په ورځ په بروکسل کې د اروپای اتحادي او د ناټو سازمان د غړو هیوادونو د بهرنی چارو وزیرانو سره تر کتنې وروسته دا غوښتنې رد کړې دي.
متحدین په دې سلام شوې دي چې د ناټو الوتکه باید د اوکرين په هوایي حریم کې او د ناټو ځواکونه د اوکرين په خاوره کې عملیاتونه کړي.
سټونټلبرګ د افریقا دردون کې یاد کړه او روخانه کړه کدا سیو زون رامن سکړي دوی ارډ چې روسي الوتکه رانسکور کړي چې دا په اروپا کې په خپل لاس د جګړې پیل وی. بلخوا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر انټن بلنکن د اوکرين خاطر نګدي د پولند په ژیشوف خار کې ل خپل پولندي سیال سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د ناټو له هر انچ سرحد څخه به دفاع وکړي.
د ناټو د متحد په توګه ویلې شم چې د پولند او متحده ایالاتو ترمنځ د هر بل وخت په پرتله همکاري نږدې شوې ده. د جنوري له دیرشمې نیټې راهیسې پولند ته د متحده ایالاتو د اضافي سرتیرو لیږل دوه برابر شوی چې اوس شمیر له 100,000 څخه زیات دی. مونږ په پولند کې د پاموړ تجهیزات او پوځي وړتیا زیاته کړې ده. لکه څنګه چې ولسمشر بایدن ویلي مونږ به د ناټو له هر انچ سرحد نه دفاع وکړو.
په داسې وخت کې چې د روسیې د دفاع وزارت ویلي پر پوځي تاسیساتو یې بریدون ته دوام ورکړی وایي په دوه سیمو ماریوپول او ولنواخا کې اوربند کړی تر څو خلک ووځي.
د روسیې لخوا نن د مارچ په 15 نیټه د سهار له 10 بجو څخه اوربند پیل شوی او د ماریوپول او ولنواخا ښارونو څخه د خلکو د ایستلو لپاره بشري دهلیزونه پرانستل شوي دي.
خود اوکرين د صدر اعظم مرستل ارینا ورچويك وای چې روسي له اوربان سرغړونه کړي او پر دغه سیمه د درنو وسلو بدون پیل کړی دي. وحید الله فیضی امریکا غک واشنگتن.
ستاسو غک په سیاسي اقتصادي ټولنیزو کلتوري او سیاسي مسایلو ستاسو غک ستاسو په جواب د افغانستان په وخت هرش په لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. ملګرو ملتونو د راپور په اساس په اوکرين کې د روسي له یرغل نه وروسته ګڼ شمیر اوکرانیان د خپل هیواد پریښودو ته اړ شوي دي. د ځینو شمیرو له مخې د یرغل له پیل کېدو نه پس څه باندې 1,000,000 خلک لا اوکراینا وتلی دي. په دې اړه نور معلومات پر رپورت کې اوري.
روسي د يرغل عمله خلکو د کورونو نه د تېښتې په اخرو ساعتونو کې د ډېری ورختاینه جامي او یو څو شیان په بکسونو کې خېدي او وتلی دي. اوکراینان د روسي د توپونو او راکټونو نه تښتي. د اوکراین شرقي ښار لاویو ته ځان رسوي چې د دوی لپاره یو لوی مرکز ګرځېدل دي. خزي او ماشومان د تېښتې په حال کې دي. خپل مړونه لرونه او خپل ځامن پریدي او تختي. نارینه باید ونه وزي پاتې شي چې جګړه وکړي. لومړنۍ تمځه کریسمل ده. دلته دوی د اورګاډو نه کوزیږي په نور اورګاډو کې کینی پولند او نور ملکونو ته سفر کوي. د دې کورنۍ هیله دا ده چې لیتوانی ته ځان ورسوي.
مونږ ادامه ورکوو، مونږ به ورسیږو. هیله مې ده چې هر څه په خیر تیر شي او زموږ اوکراین به بریالی شي. زه غواړم چې بیرته ورشم، زه غواړم چې خپل کور ته ورشم.
هر یو او هر کورنۍ همدغه سي دی ویری او ډار او زیان داستان لري. ټول د اوسېدو ځای نه لري. کالی پوټر د کانګو د جمهوریت دی. په اودیسا کې الکتریکل انجینری ویلا او کله چې د روسي بریډ پایل شو نو د خپل اوکراینی ملګري سره وتښتیده.
مونږ یو هفته کې سرحد ته ورسېدو او اوس دلته یو. پولند کې خیو تور ده پوری منګ دلته انتظار کوچې په سرویس موټر کې کینو او بلې خواته کېدې شي فرانسې ته لاړ.
د لسګونو هوادونو نه رضاکاران دلته د مرستې لپاره راغلي دي. ډوډۍ، جامې او خیمې راوړي او په موټرونو کې خلک د اروپا هغه بلې خواته انتقالوي. همدغه را سلګونه زره اوکراینیان هم په موټرو کې او یا پیاده تښتي. ځینې شیان د سرحد نه اخوا ځان سره کشوي. په هر 15 دقیقو کې اوکراینی مهاجر په سرحد کې په سرویس موټرو کې په پولند کې دننه نور مرکزونو ته رسول کیږي. خدا یو طرفه ترافیک نه ده. زیاتره اوکراینیان بیرته وطن ته روان دي، غواړي وجنګيږي. امریکا غږ د درې په خواني عسکرو سره چې نه غواړي سیری او خودل شي خبرې کړې دي.
دا یو عادي اکسلام باندې موږ په پوتين مات کو او هر څه به ته سم شي. منګ بدر سیټان کونه سخ دوزخ ته ولې
اوکراینان اراده لري چې دا جنگ وګټي او ژوندۍ پاتې شي. مګر ډیر انسانان به د منځه ولاړ شي. ډیر کورنۍ تقسیم شوې دي، ملک ټوټه شوی دی او د اوکراین ماشومان مجبور شوی دي چې د یوې نامعلومه آینده په تمه د خپل ملک نه وتښتي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واورئ.
رپورټونه ته د واشنگتن د استډیو نه ادامه ورکړو. په اوکراین کې روان بشري بحران ژور شوی او د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې د هغه هیواد ټولو هغه برخو ته بالکل خنه د لاسرسي غږ کوي چې خلک پکې بشري مرستو او ژغورنه ته اړتیا لري. له جنو نه واده خبريالي د زاشلاین د رالیګلی رپورت خلاصه له سید سلیمان شانه واوري.
د بشری چارو لپاره د ملګرو ملتونو د کوارډینیشن او انسجام اداره یا اوچا وای چې یوکران کې د شخړو لسیمونه په مسؤن او خوندي ډول د ملکیانو د راتېرېدو په منظور د یوکران او روسي ترمنځ د توافقنامې هرکلی کوي. په دې اړه وړاندیز د دوشنبه په ورځ د دواړو هیوادونو استادو په بیلاروس کې د غونډې په دوران کې کړو. د اوچا وایان انزلایر کی وای چې د ملګر ملتونو ماموران تلا تر دې دمه د شخړې لسیمینه د ملکیانو درويشتل لپاره د یو بشري کاریډور یا دالان د پرانستلو لپاره تحریری معلومات ندي ورکړ شوی. وایان وای چې دا وخت د یوکران په مختلفو سیمو کې د تشدد د زیاتېدو لامل خلک داری دي دي په ملیونونو خلک د خپل ژوند ژغورلو په خاطر عاجل بشري مرستو او په مسؤل ډول نقل مکان ته اړتیا لري.
We look to both sides to ensure the passage is organized in a manner that allows for safety, dignity and protection.
موږ دواړو خونه هیله او تمنا کوو چې په مسؤونه او خوندي طریقه په امن امان کې په منظم ډول د ملکانو ته د تضمین کړي. د بشري مرستو سازمانونه چمتو دي چې د ملکانو د حفاظت په خاطر له اړوندو اړخونو سره یو ځای کار وکړي. د خلک په خپل پریکړه کوي چې پاتې کیږي او خپل سیمونه وځي.
پاین وخت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال وجې صندوق یا یونیسف وای چې د تیرې ویونه په موده کې د تشدد د زیاتېدو لامل نیم میلیون ماشومان له خپل کورونو نه تېښته مجبور شوي دي. د یونیسف وایان جیمز الډر چې د پولند سرحد نه 80 کیلومتر لري د یوکران په لویدیز ښار لویف کې موجود دی وای په دومره پراخه کچا او سرعت په زور او جبر په اروپا کې د خلکو بزای کې دل نو لیدل شوی.
and if the violence, the explosive munitions don't stop, many, many more children will be forced to flee their country in a very short
time. تشدد او د چادیدونکو مهماتو استعمال پاتا ون رسیږي ممکن چې لار ډیر زیات نور مشمول و ارشی چې په ډیر کم وده کې خپل هواد نه او تختی مونږ ویریږو چې نور مشمول هم و وجد شي.
جیمز الډر وای چې مونږ باید پلسګون زره هغه ماشومان هم لپامه ونغوزو چې فعلاً د توپچی قواو د ډزو او د هوایي بمباریو لامل وتل نشي. نوموړي زیاته کړه چې په یوکران کې پلسګون زره ماشومان چې زیاتره معلولین دي د ماشومانو د پاملرنې په مرکزونو کې اوسیږي. په جنیو کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالی کمیشنرۍ د مطبوعاتي دفتر مسؤوله میرمن جوانگا گیډینی ویلیمز چې د یوکران د گاونډي هیواد مالدووا په سرحدي ښار پالانکا کې د وای ډلایز توګه د دومره زیاتو مهاجرینو د راوتلو بهیر بے ساره ده.
Because we've seen the numbers increase not only day on day but hourly.
مونږ لیدلی دي چې شمیر ورځ په ورځ نه بلکې غړې په غړې زیاتیږي او فکر کوم هغه څه چې مونږ دا وخت وینو د تیرې یوې اونۍ په موده کې د هغې نه تم کیدونکې غمیزې تباه کوونکې تلفات دي چې دا خلک ورسره مخامخ شوي دي.
د ملګرو ملتونو د تازه ارقامو له مخې له 1.3 میلیون نه زیات یوکراینیان پولند، هنګری، مالدووا، رومانیا او ځینې نور اروپایي هیوادونو ته کوچېدلي دي. دا بحران د روان میلادي پیړۍ تر ټولو غټ بشري بحران یا ناورین دی. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. په اوکراین کې د روسیې جګړه آنلاین هم کیږي ځکه چې خلک د اوکراین د شاوخوا نه عکسونه او ویډیوګانې شریکوي. د امریکا د ټکنالوژۍ شرکتونه شته چې د روسیې د تبلیغاتو مخه ونیسي او د اوکراینیانو د خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کړي. په دې اړه د امریکا غږ خبریال میشل کوین رپورټ رالیږلی چې خلاصه یې له نظرانه یوسف زین اوري.
یوه ښځه چې د روسیې پوځیانو سره مبارزه کوي، یو ژور ولسمشر، په کور کې د چاودیدونکو توکو راټولول. په ټول نړۍ کې خلک د اوکراین د حالاتو نه د سمدستي ځان د خبرولو لپاره ټولنیزو رسنیو ته مخه کوي، هغه څه چې دوی ګوري، ریټویټوي او یا بیا پوسټوي.
سوشل میډیا از کولنیز رسنۍ په کار ډول په دې شړه کې د وسلې په توګه کارول کیږي. روسیا هڅه کوي چې یوټیوب په اوکراین د خپل برید د توجیه کولو لپاره وکاروي. اوکراینیانو په بدل کې د ټولنیز رسنیو څخه کار اخیستې ترڅو د دوی مقاومت وده ورکړي او د روسیې په وړاندې د اقداماتو د کولو لپاره نړیوال وهڅوي او تر دې دمه دا ډیر اغیزناک دی.
په ملک کې تخنیکی شرکتونه دي چې د نورو بحرانونو نه زده کړه کړې ده. دا شرکتونه په چټکۍ سره حرکت کوي. فیسبوک، ګوګل او نورو د روسیې د ناسمو معلوماتو خبرول کم کړی دي او په ځینو مواردو کې د دوی په خدماتو کې د روسیې ټول اعلانونه بندوي.
اوس د خلکو په منځ کې دا لانجه موجوده ده چې ځینې وایي دوی باید چټک شي، خو په ورته وخت کې نور خلک د دوی نه غوښتنه کوي چې محتاط اوسي.
تر دې دمه داسې ښکاري چې تخنیکي شرکتونه په روسیې کې پاتې کیږي یا د پاتې کېدو کوشش کوي. که څه هم اپل په روسیې کې د محصولاتو پلورل بند کړي او د خپل اپل سټور نه د دولتي میډیا اپلیکیشن نه ایستلی، خو په هغه هیواد کې د اپل پلورنځي په مکمل ډول نه دی بند کړي.
شرکتونه به اړتیا ولري چې زه فکر کوم داسې لارې چارې ولټوي چې ډار ترلاسه کړي چې له یوې خوا روسان خپلو وسیلو ته لاسرسی لري او دوی به مقاومت وکړي. زما په فکر د حکومت لخوا فشارونه ډیریږي چې دا کار ونه کړي.
لکه څنګه چې وضعیت بدلیږي، په شخړه کې د ټولنیزو رسنیو د رول په اړه باندې بحثونه هم بدلون مومي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
رپورټونه ته ادامه ورکړه.
د اسلامي دولت دلی یادایش په پیښور کې د شیعهګانو په یو جماعت د ځانمرګي بریټ مسولیت منل دي. بل خو په خبر کې شیعهګانو په جماعت کې لچودنه او د جنازو له خخولو نه ورسه احتجاجي مظاهره کړي او د خپل عبادت ځایونو د خوندیتوب غوښتنه کړي. نور حال پر پورت کې
د پیښور د کیسه خوانی په بازار کې د شیعهګانو په جماعت کې د جمعې د مانځ په محل د جانمر کی بریټ په حمله کې د وژل شوی کسانو جنازې د شنب پښپخ خاورو ته وسپارل شوې.
یو تو انسان د خپل ځای په هغه خپل ځای په جو شهید
وي. دا انسانانو او د نن په جمعات کې د عبادت لپاره نه استو. د په داسې وخت کې په وشانه ډول وژل شو چې د خدای عبادت وکاو. دا ډېر دردون کې ده. مونږ خپل امنیتی تدابیر لرل. خو جانمر کی بریټ کون کې مونږ ټول څلور تنه ساتون کې وژل. روسي بیا جمعات د نن شو او ځانته 14 ورکړه.
د پیښور د جمعات په 14 کې لیکتر لګه شپږ 50 کسان وژل شوی او تقریبا 200 نور ټپيان شوی دي.
اسی صف میں اس نے اپنے اپ کو دھماکے سے اڑا دیا.
ځان مرګ درم صف کې ولاړو او اولی په خلکو ټز یو کړی او بیا ځان والو زو. د حمله کې شپږ کیلوګرامه 14 دن کې مواد کارول شوی دي.
دا پیخه د پیښور ستر روغتون ته څیرمه شوې ده نو ځکه د تلفاتو شمیر ډیر زیات نه شو او ډیر شمیر ټپیان ژر روغتون ته ورسول شول.
دماکه د الاریچ سرخوا کې و دوه منټه کې مونږ ته کم دي دماکه نه پس زخمیان چې کم دي راو رسیدل. نو ډیر په کم وخت کې چې کم دي مونږ ډیر زر ځان تیار کوو ورته یو سل او سلور نوی مریضان د زخمیان الاریچ تر ولې شو په امغه نیمه غنټه کې اور سره انفورچونټلی شپږ پنځوس شکم دے هغه ډیډ باډیز هم راولل شي نو دا ډیره غټه داد دے په لک ټایم کې لارې شکم دے کټر کې سبي غټه ایمرجنسي ده.
بلې خو په سلګونو خلکو د شنبه پر ورځ د پاکستان په مختلفو برخو کې د پیښور د دې ځانمرګي حمله د غندنې په خاطر مظاهره وکړي.
ډیمانډ ماری
اے استخباراتي شبکې خبرې وي چې داسې یو حمله وکړي خو دوی په وخت غمونه خور او داسې ستر پیخه رامنځته شو.
همدارنګه د دایښت له ویلې دی چې یو افغان په پیښور ښار کې د شیعه مذهب او په جماعت ځانمرګي بریټ کړی دی. د سایټ اطلاعاتي ډلې د دایښت اعلان خبره کړې چې پکې ویل شوی دی د دایښت د خراسان څنګه په دې جماعت باندې په بریټ کې لاس درلو. د عمر خبري رسنۍ دی وکاس عکس خبر کړی دی او هغه یې د تیر ورځې بریټګر معرفي کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په ویتویت کې د غبرید غندل ایدی هغه په دې حق لچ بریدګر د افغانستان اوسیدونکو وو د نظر له سرګندونو څخه ډډه وکړه. پاکستانی مقاماتو نن د مارچ په 15 مجمنه وکړه چې د غبرید تر هکون کې به تعقیب او ونیسي.
درنو اوریدونکو په مو کې د خبرونو لاندېست
د قطر د صدر اعظم رشید او د بهرنوی چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش سره پر افغانستان او ځینو نورو هیوادونو خبرې کړې. په پولند کې د افغانستان د سفارت چارواکي د اوکراین په جګړه کې د ایثار افغانانو د رایشتلو هڅو د دوام خبر ورکړ. د سفارت سیاسي مستشار نګار عمر مرداد پرون ماخام آزادۍ رادیو ته ویلي ګڼو هغه افغانان ته د سفر اسناد ورلېګل چې په اوکراین کې سر پاتې دي. د هندو لوري د مرسته شوی غنوم دویمه جوګه پروند واګې بندر لاري پاکستان ته دنه نشو او ټاکل شوی چې نن افغانستان ته ورسی. د هرات په انجیل ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ له 15 غړو سرونه غوښتل شوی دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پروند د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د اوکراین د اقتصادي او امنیتي ملاتړ او پر روسیه د بندیزونو د دوام په اړه د خبرو کولو خبر ورکړي. اټکل کیږي چې نن به د اوکراین له جګړې د کډه شویو کسانو شمیر 1.5 میلیون ته ورسیږي. ټاکل شوی چې د مسکو او اوکراین ترمنځ بل پړاو خبري وشي. د اوکراین د مرکچی پلاوی غړي دیوید ارخامیا پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د دواړو هیوادونو دریم پړاو خبري به سبا دوشنبه ترسره شي. د آزادې اروپا آزادې رادیو په روسیه کې خپل فعالیت وروسته له هغه وزنداو چې د روسیې د مالی چارواکو د دې رادیو د روسی څنګه پر ضد د افلاس څېړنه پیل کړه او پولیسو یې پر خبریالانو فشارونه زیات کړل.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا خدای ماشي.